آزادی او اوریدونکی جوړونکی اسدالله لودین
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې خبرونه کې هم اوریدونکو پر بیلابیلو مسلو پیغامونه راته پریخې دي د وچکالۍ له ناوړه اغیزو نیولې تر بیوزلۍ او دغه راز د مرستو په ویش کې ناعدلانه چلند په افغانستان او سیمه کې حتی په یو شمېر اروپایي هیوادونو کې د اوړي ګرمۍ بې ساري کچې ته رسیدلې ده دا چې ګرمه هوا یا تودوخه د انسان پر روغتیا څه ناوړ اغیز لري او کومې احتمالي ناروغۍ انسان ته پیدا کوي په دې اړه باندې له یو متخصص ډاکټر سره هم غږېدلی یو خو راځئ پیل ستاسو په پیغامونو وکړو
سلامونه د ازادي راډیو همکاره جوړ تازه هیله د شبې نبی الله زابلی د زابل ارغنداب ولسوالۍ نه خبرې کوم دا چې تاسو د ژوند رنګونه خبرونه کې همیشه د اوریدونکو د ژوند یعنی خاصتا ډیری وخت د افغانستان پر حاصلات او پر میوو تاسو خبرې کوي پروګرامونو کې نو د هر څه په اړه مو خبرې کړې دي خو بادام له نظر نه ایستلې ده چې زابل ارغنداب ولسوالۍ کې نسبت ټول افغانستان ته پکتو د بادام مرکز ارغنداب ولسوالۍ د ډول ډول پیوندونه رنگا رنگ بادام هلته وجود لري موږ خپل شهیدان یو او موږ خپل لرو نو که تاسو هم دا موضوع په خبرونه کې ځای پر ځای کوي د اسمت سروان تر غوږونو زما پیغام ورسوي که چیرته تاسو وغواړئ چې زه در سره خبرونه کې پاتې شم هم کولی شم چې ښه ځوابونه او په اړه یې ښې خبرې وکړم انشاءالله مهمه دا نه ده چې زه په خبرونه کې مېلمه یم کېدای شي بل متخصص بل کس بل کس بل کس مېلمه اوسي خو لطفاً د زابل ارغنداب خاصتا د بادام په هکله موضوع انتخاب د ژوند رنګونو پروګرام کې
سلامونه درنک محمد نعیم پوپل یم د کندهار څخه زحمت در کوم زه د زراعت او د باغداري د مسلکي پایس باندې کلونه کې کندهار کې د انارو انزرو او انګورو چې د افغانستان په سطح باندې لوړ ارزښت لرونکي محصولات دي په دې برخه کې موږ فعالیت لرو کار کوم او فعلنم په دې برخه کې دنده لرم د مختلفو موسساتو پروژو سره او دفترونو سره دندې ترسره کړې دي د غواړم دي کندهار کې د انارو د تولید په اړه باندې چې کوم خنډونه دي عمومي ډول باندې ستاسو سره خپل نظر شریکم هغه دا چې په ټوله کې د افغانستان باغونه خصوصا کندهار کې د انارو باغونه فنانوي ډول باندې روزل کیږي نو فنانوي ډول باندې چې باغونه روزل کیږي ته باندې ستونزې لري لومړی نه ستونزې اداره د انارو باغونه په صحیح ډول باندې نه دی احساسوي د دوی تر منځ هغه فاصله ډیره کمه ده نو کله چې فاصله کمه شي نو دلته هغه د میوې تولیدونکي څانګې هغه په ټیټه برخه کې نه تولیدیږي هغه د لمر د جذب په موخه باندې په لوړه برخه کې تولیدیږي نو په دې اساس باندې په فیزیولوژیکي اساس د غذایی موادو د اوبو جذب هغه لوړې برخې ته په مشکله باندې رسیږي نسبت ټیټې برخې ته نو یو دا مشکل ده چې د میوې کیفیت ټیټ ده یا مثلا میوه له مشکل سره مخامخ کیږي په لوړ کیفیت باندې نه تولیدیږي بل مشکل دا ده چې همدغه تولیدي څانګې یا د میوې د تولید څانګې په لوړه برخه کې دي باد ته لمر ته او آزاد هوا ته لوڅې دي نو کله چې دلته د انارو میوه ونیسي د انارو میوه پوستې داسې ربړي خاصیت لري په اصطلاح باندې د بزګر په اصطلاح باندې ربړي خاصیت لري کله چې په مابین کې دانه غټیږي دا پوست هم کشوالی کوي
بسم الله الرحمن الرحیم آزادی رادیو کارکونکو او ټول اوریدونکو ته خپل نیکی هیلې او سلامونه وړاندې کوم زه اسدالله د نیمروز ولایت د خاشرود ولسوالۍ څخه مې اړیکه نیولې ده زموږ په ولسوالۍ کې ډیره سخته وچکلي ده د چشاک اوبه نه پیدا کیږي اکثره باغونه او درختې مو وچې شوي دي کومکونه نسته یو کم تعداد کسان که د برمو وس ولري نو په ډیر مصرف به یو څه اوبه پیدا کوي چې دا کار د نورو خلکو د وسه پوره نه دی نه پوهیږو څه وکړو ځوانان مو د ایران د قاچاقي لارو خواته مخه کړی ده کډی مبارېږي د ښارونو و خواته ځي کار نسته غریبي نسته محصلینو ته مو هم کار نه پیدا کیږي زموږ د ولایت او ولسوالیو مسؤلین ټول خپل ځای خلک دي زموږ درد نه په دوا کیږي هیله کوو تر څو لوړ مقامات زموږ د منطقې غم وخوري او زموږ سزا ورکولو ته د پای ټکی پرېږدي او موږ ته د کار زمینه مساعده کړي او په حکومت کې د ګډون حق راکړي. وسلام په احترام.
سلام علیکم. د ما ټول درادو ازادي کارکونکو ته سلامونه. پسله سلام د سنگرنی ازادي دا پیغام پرې کار مونږ ته نسته کیسه مونږ ته نسته دیاړي نسته روزګار دې مونږ خراب د ورځ له بلې خرابېږي او سیدا دولت ړنګ سوی لاغې نه پسې نور داسې حالاتو ته راغلي اوسې دا خپل لیوانان ور خرڅ کړو نو دغسې حالاتو ته راغلي و نه چی را پاتې نه دي چی که ایران ته ځو هلته هم وهي و ډبې پخو لاسونه را باندې ماتوي ترکیه مرز کې هم دغه شی چې هلته ځو داسې او بیا دلته سې ځو اوس دلته سې ځو اخوا ګرمي ده کار نسته کسب نسته ده نو ته څو به مونږ دغسې اوارۍ او در په در بهیو نو دلته مونږ کار غواړو مونږ کومک غواړو که کومک را سره کوي ودې کوي که نه نه دی کوي بیا د طالبانو ته مستقیمه دغه وړه نه سپاري او نه دې سپاري ځکه داسې دې نه سپاري چې د معامله طالبانو سره جوړه کړي نو هغه بیا ځان ته یو خبره داسې معامله نه جوړه کړي نو مونږ ته دې دغه حق وسپاري.
السلام علیکم د ازادي راډیو ټولو کارکونکو تقدیمي د محمد ډټک سلام وړاندې کوم. اوس د سلام زنده حاجي مرسته په حق ډېر شکایت لرم ځکه چې دغه خوار مسکین غریبانو ته نه رسیږي نو خدای دې وکړي چې دغه مرسته خوار مسکین او عاجزو خلکو ته ورسیږي. ډېره مننه. السلام علیکم.
د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه. محمد اسلام همت يم د نیمروز ولایت له دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کیم. په دلارام ولسوالۍ کې د بیوازله کورنیو شمیر به حد ډیر دی خو هغه مرسته چې دغه بیوازله او خورانو په نامه راځي هغه یوازې د کلی ملکان او ملای امامان په خپلو کې سره تقسیموي او بیوازله او غریب سړي ته حق نه ورکول کیږي. اسلامي امارت له لوړپوړ چارواکو څخه مې غوښتنه دغه ده چې دغه د مرستې بهیر دی یا دغه مرستې پروسه دی د دغه ملکانو د لاس را وباسي ځکه دا له وخت څخه هم په فساد او اختلاس کې ښکېل و او دا خلکو هیڅ وخت د افغانانو درد نه دوا کړی. بېوزله کورنۍ په دلارام ولسوالۍ کې بې حده ډېرې دي او د نورو ولایتو څخه مهاجرې کورنۍ هم دلته راغلي دي او متاسفانه داسې کورنۍ هم شته چې د ماښام پر ډوډۍ ولاکه قدرت لري خو مرسته چې د غریبانو په نامه راځي د مسکینانو او ناچار خلکو په نامه راځي هغه ټوله د کلي ملکان خوري او بېوزله او غریب سړي ته هیڅ حق نه رسیږي. وسلام په احترام.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکات. د ازادۍ راډیو کارکونکو ته او اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکات. سلام وړاندې کوم. نو ته چې دا زما پیغام د ولړو چارواکو تر غوږو پورې ورسوي زه د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ سست سره په هاډ کې کوم. موږ د نوزاد په ولسوالۍ کې چې اسلامي امارت دغه تیر نظام امریکایان راغلي و جنگ شروع سوی تر دغه زمانې پورې چې نو زموږ وطن دغه په لارې کې پروت دی تنګي و پای ته اجازه یې نمیږي. زموږ وطن یې اوار کړی دی ملي اردو اوار کړی ټوله یې ونړوئ ټوله دغسې اوس غونډۍ غونډۍ پروت دی. نو زموږ خو وطن ته نه موسساتو نه اسلامي عمارت یوه هم پاملرنه نه ده ورته کړې. نو د اسلامي عمارت یو لوړپوړو چارواکو ته ما دا غوښتنه ده چې دغه زموږ وطن ته دي پاملرنه وکړي او خلک یې در په دره دي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادۍ راډیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلې. زه د هلمند ولایت د مرجی د ولسوالۍ څخه خبره کوم. موږ د طالبان څخه دا غوښتنه د مرجی ډمبر دې راته جوړ کړي. د مینو د وخت څخه تر اوسه کندو کپار دی د مینو قرغډیان پکښې کې جنډوا سړی انوار ورسته کورونه کېږي خلک پښتو مشلې مړ کېږي. نو دا خو دې راته جوړ کړي نو د حکومت په وینو
تاسو ټول ته د هر څه نه وړاندې سلامونه احترامات وړاندې کوم. د دې جوړ د خپل دندې او کاروبار سره ښایست دی. یو څه معلومات شریکم چې تاسو یې په خپل پانه نشر کړی او زه یو رفور درته جوړ کړم که تاسو کومه کړه سره کوئ. د خوست پیرې ولسوالۍ ډاکټر ته یو روډ ده چې د هغې خلق سخت مشکل لري، یو سړک نه لري، د اوبو په خار کې یو سخت ستونزه لري، د کلینیک د مختبې د دې په کې چې یوه غرنۍ ولسوالي ده د سپیرې ولسوالۍ کې زلزله هم شوې وه. نو که تاسو په دې باره کې ما سره کومک کولی شئ، بیا زه یو راپور درته جوړوم چې تاسو یې په خپله پاڼه شیر او اعلان پوه کړئ. السلام علیکم.
السلام علیکم ورور زل پاکستان شکه تاسو سره دی پرس پلان باندې ما مخت د دې بارډر په غټ مشکل ده، مخ سره کډی دی، مخ سره بنګان دی، مخ سره شما شمان زنانه دی، انټریم کړي مخ ته واره نه راکې، څار لسمه شپه، پنځل شپه، شل شپه، اتل شپه، پنځه شپه مخ بارډر ته تیر کړه چې چا نوم نکړل انټرنیټ سره د غوته واره نه ورکې، کیمرا بانی وکي د دې خبره د دې مخ پیغام له افغانستان چارواکو د طالبانو حکومت پورې ورسوي، یا د پاکستان ول خو د مخ مخ نه خوري، هغه خو مخ په تزامات د مخ په تخلي باندې خوشاله دي. که تاسو مهرباني وکي طالبانو سره د دې مخ خبره شریف کړئ، ډېر لوی زامات مخ ته په هر بارډر کې، کدي غلام خان بارډر ده، کدي انګور اډي دیوانه د بارډر ده، کدي کمردین بارډر ده، خوند بالکل د خصوص بریدین مخ د افغانستان د پاکستان کې ثبوت لرو، دواړه حالت هم زه کې دي ورزو دلته مم کاروبار ده، مخ به ګناه به خلګي به ازار خلګي مخ د انګريز په وخت دي د تاریخ په وګدو کې مخ به د بارډر باندې څو راتلو کمربانی وکي د دې مور پیغام نشر کوي د پاره طالبانو پورې د خبره ورور وسوي.
وس وخت کې چې څنګه د افغانستان واکمن حکومت چې په کومه طریقه د افغانستان په قانون باندې شروع کړی ده، دا یو غیر مسلکي غیر اصولي کیندنه ده چې له دې سره افغانان او د افغانستان خلک جوړ نه دي. په اوس وخت کې د افغانستان واکمن چې دي، هغه سیاسي نړیوال مشروعیت نه لري، او دوی چې په کومه طریقه باندې د افغانستان قانون استخراجوي، دا د قانونو د استخراج اصولي لاره نه ده، ځکه دوی په نن سبا وخت کې چې په نړیواله سطحه باندې د یو کان دپاره کومه هغه کیږي، په هغه طریقه باندې دوی نشي کولای.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی راډیو ټول کر درمن اوریدونکو همکاران سلام علیکم. په دې هیله چې جوړ او روغ یاست، زه سیټری علی ساده د هلمند ولایت واشیر د ولسوالۍ د خوجین خان آباد نوې خبرې کوم. موږ دا ستونزه لرو د سړکان، ستونزه لرو سړکان خراب دي، او بل د اوبو سره ستونزه لرو، تقریبا برمې 200 متر یا نیم سل برمې شواک لاندې لاګیا هم بند لرو، کڅو خوب پیدا کی هغه وب خرسي د خوار غریب خلک ستا دونه وسنه لري دا وبرانی شابل د مخابراتي شرکت خمدایل د چمرتدي د خوجن خانه بنویته دی، خدار اورل سي د خدي سر ډیر ضرورت لرو، خدي ته ضرورت لرو، دا خدای در تر اورل سي په دې هله چې ما ژختر لوړپور مسلین پر ور ورس
اوریدونکو. دا وو تاسو پیغامونه په دې هله چې هغه کوم شکایتونه او ستونزې مو چې یاد کړي د مسؤلو چارواکو تر غوګونو ورسېدلی وي او د حل لارې چاري ورته ولټوي.
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، آزادی رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د آزادی او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د آزادی رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 22 201.
په افغانستان سیمه او نړۍ کې د اوړي پر مهال د تودوخې کچه په ځینو سیمو کې بې ساري کچه ته رسیدلې ده. د دغه تودوخې له کبله موسمي سیلاونه هم راوتلي چې یو شمېر هیوادونو کې د سر او مال زیان اړولی دی. دا چې توده هوا یا تودوخه د انسان پر روغتیا څه ناوړه اغیزه کوي او انسان له کومو احتمالي ناروغیو سره مخ کوي، په همدې اړه زما همکار اسمت ساروان د داخله ناروغیو د متخصص فریدون زدران نظر اخیستی دی.
هوا ډېر ګرم دی، هوا بیل دانه څه ګرم دی، خپل هوا خپل خراب دی، یو ټول خواب دی دا ډیر په ګرد په ماشومان باندې په ټول لویان ماشومان باندې دا ډیر تاثیر لري. یو ماشومان تاسو ګورید هغه خلک ماشومان دی ضعیفان دی توپ عمرونه زیات دی یا ماشومان دی د دوی د معافیتي سیستم ډیر ټیټ وي نظر په همدغه هوا باندې کله په هوا خرابیږي دوی ټیل متضرر دی. متضرر خلک هغه دی که ماشومان دی که هغه خلک د عمرونه د 50-60 یانه دوی هغه مقامت د وجود کله په هوا خرابیږي. هوا د مونږ وجود کې ډیر رول لري. وګوره تاسو که اول که هوا ته وګورو هوا ژوند دی مثلا ها با هوای ویل صدیر تا په وجود کې رول لري. اما غي سب د کله تا هوا ګرم شي یا مثلا هوا خراب دي د دې امکان لري چې مثلا اسالات سلط ما سره شي د همدغه خراب هوا نه مثلا بعض امراض کولرا دي انتونی امراض خدا خاطر کله چې مثلا په یو منطقه کې څوک زندگی کوي که حالت خراب او بم وي که دغه استفاده کې هغه او به کتی نه وي امکان لري اسالات ما سره شي مثلا د همدغه خراب هوا نه بل دنه مثلا همدغه امراض ما سره دي مثلا بعض توانونه په وجود کې لري دانه د نه د امکان لري که یو مرض په وجود کې داخلي کې امکان لري نور سیستم ته ضرر ورسي که قلبي سیستم وي که کلیوي سیستم وي یا مثلا عصبي سیستم وي تنفسي سیستم وي بل دانه مثلا هغه اعماق نظر په هغه خاصیت د واسطه دی مثلا په ژمي کې یو مرض منځ دی په ګرم هوا کې بل بعض امراض منځ سره دي خصوصا همدغه انتونی امراض طبعا هوا په ګرمۍ خصوصاً اوس په ژمی کې تاسو ګورئ زیاتر سیستم د تنفسي مثلا هغه امراض مربوط سیستم د تنفسي مثلا نمونیا د سی او پی ډی د برانشل په ژمی کې په وړه کې ترې هوا ګرمیږي مثلا همدغه کولرا اسالات مثلا دا زیاتر امکان لري مان سره شي. په دغه خاطر هم یو هوا خراب دی هوا او په زمن کې ګرمي کله چې ګرم شي بل ده مثلا درګو تاسو ګورئ هوا کله چې ګرمي دي زیاتر امکان لري ملاریا په ګرمو ساحو کې ملاریا دی هغه مثلا یا مانس تراشی نیست ده مالا را آقا و بس چیر در دندیگی ده هم دقا دندی و بونه ده آقا بعد مثلا هم دقا اشارات یا مثلا
دکتر سب او بخشی تاسو ویل دکتر سب تاسو ویل چه هوا تودشی مثلا اسهال یا نسناس ډیر زیاتیږي خصوصا په ماشومانو کې د دې دلیل سره دا هوا سره څه ارتباط لري؟
دغه دلیل داسې دی چې په خپل د یو مرض دی اصلي سبب او هغه بیز دی په خپل انتان دی یو میکروب دی که پرازیتی مثلا وی که ویروسی وی که فنګسی وی ټول علت همدغه دی دا په خپل باکتریایی مثلا کوي په کله چې هوا ګرمیږي تاسو ګورئ همدغه ګرم هوا ګرم هوا بعض انتانات په ګرم هوا کې څه نشومو کوي بعض انتانات په سړه هوا کې په یخ هوا کې کله چې هوا ګرمیږي ګورئ دا محیط دغه انتانات ته اماغ میکروبونه چې ښه په دا محیط کې په هغه درجه د حرارت ورته مناسب شي دوی ښه فعالیت کوی شي. کله چې فعالیت کوي تاسو وګورئ زیاتره په افغانستان کې څه دی د صحي وضعیت ډیر خراب دی تقریبا که دمونږ تاسو خلک 10 یا 20% دی دغه صحي اوبونه استفاده وکړي داسې ځایو کې دی چې مکمل اوبه که دی که خواړه دوی خوري غیر صحي دی بیا یو د غیر صحي خواړه اوبه و دوی څه استفاده کوي خوراکي مواد یا میوجات تاسو ګور په بازار کې مثلا په ځایو کې څه د میوجات هر چی څه خرڅیږي تل څه ډول او خوابات کیږي دا مکروب پرازیت مثلا مکروبونه څه ډیر دغه وزن مالیکولي بیخي کم وي د خاور سره چې یو څه هغه میوه باندې هغه واخه په هغه باندې وخت درس پورت دی په نړۍ هغه خلک اخلي درستی ونه میندي مثلا پاکه ونه میندي بیا کله څه درس په لګ یو ویلاته دا دی یو ویلاته دا دی چې خپل هم دغه وبو ککړ کیږي او مساعدی کی خپل امغانتان ته کله تا هوا مساعد شو وخت کې چې موږ د اغانتان که فعالیت و نشنمو کوي امکان بس لمده غیلتون دی چې دخ تماشومان دی که غانتان دی که در مرض بانده امکان نری دوچار شد.
بله دکتر صاحب یو ډیره بد ناروغي چې لکه بل ډیر انسانان مړ کیږي هم نری رنز دی یا ټی بی د دې په اړه ما اوریدلی دی چې وای دا هم کېدی شي د خاورو د دوړو په واسطه له انسانانو ته انتقال شي دا هم په یو شکل سره له هوا سره ارتباط لرلی شي نو
امکان لري په خپل ټی بي سره یا تبرکلوز دی هغه یو پایسل په خپل یا بیکا عامل سببي مایکروباکتریم تبرکلوز دی اصلي ارتان یا مکروب دی خو اصلا کله چې ما مخکې اشاره وکړه مثلا د مکروب وزن مالیکولي کم وي په خپل یو سیز جوړوي کله چې محیط ورته مناسب نه وي مثلا محیط ورته جوړ نه وي دا په خپله هماغه یو پوخ یا سیز جوړوي هوا خوابات کیږي د مری د تیز جیر کې خواه پلان علت او عوامل کله چې یو څوک په تبرکلوز باندې دچاریږي هغه څه شي دی چې هماغه بایسل په یو کور کې ژوند کوي هغه توخیږي که نور څوک په دغه کوټه کې وي عوامل اصلي دا دی چې هغه انتقالیږي مثلا د هماغه څه توخیږي یا مثلا ساري مرض دی ساري مرض مانای دا دی چې د یو شخص نه بل تبرکلوز علت هماغه ساري دی د دا طریق نه مثلا امکان لري د یو شخص نه بل عیسد کیږي انتان دی انتان که مثلا بیرون کې په بل چېرته وي په یو مثلا داسې دی چې کله چې یو څوک تبرکلوز باندې دچار وي دا له بېله دانه چې په یو کور کې ژوند کوي کانټاکټ د نور څه ورسره ارتباط لري کانټاکټ هغوی ته ارتباط یا مثلا هغه شان چې په دا باندې ملوث شي مثلا یا په همدغه انتان باندې ککړ شي د هغه انتان باندې امکان لري د نور ته منتقل شي.
بله ډاکټر صاحب، زکام په ژمي ډېر عام وي، لیکن په اوړي په ندرت سره یو څوک زکام کېږي، د دې دلیل څه دی؟
زکام کېږي، زکام هم علت یو ساري دی، امکان لري یو څوک زکام وي هغه ته بل ته انتقال کړي. په ژمی کې مثلا په سړه هوا کې زیاتر علت څه دی؟ هغه ویروسي دی، ویروس هغه مثلا زیاتر ویروسان څه دی خپله ویروسي حالت تداوي نه لري، یو څه انتقال لکه ساری مرض باندې دی، امکان لري یو بل تم انتقال شي. په ژمی کې زیات علت دی، په دا خاطر چې دغه مکروب مخمخ کې مشاره وکړه، بعض مکروبونه د ژمی کې فعالیت کوي نظر پر درجه د حرارت، بعضې په اوړي کې.
په ژمی ولې د زکام ویروس ډېر فعال وي؟ ولې آیا د تودې هوا په مقابل کې د زکام ویروس مقاومت نه لري، که څه بل دلیل دی؟
نظر په هماغه مقاومت د محیط دی، مثلا موږ مخکې اشاره وکړه چې بعضې مکروبونه د نظر په دغه درجه د حرارت فرق کوي، مثلا که درجه د حرارت ګرمیږي د هغوی فعالیت زیاتیږي، که درجه د حرارت کمیږي د هغوی فعالیت کیږي. امکان لري په ژمی کې درجه د حرارت کم شي او مثلا دف مکروب ښه فعالیت کوي، او که درجه د حرارت زیات شي فعالیت د دوی کمیږي.
په دې سربیره چې د هوا له کبله ویروسونه ځینې فعالیږي ځینې غیر فعالیږي، په خپله د تودې هوا له کبله هم چې کله خلک ګرځي، دا نن سبا هوا ډېره توده ده، بیا وګورو چې یو څوک زوف وکړي، ډېرې روغتیایي وضعیت خراب شي، هغوی باید څه وکړي چې له دا ډول مشکل سره مخامخ نه شي؟
زوف په خپله څوک چې مثلا زوف کېږي هغه خپله علت لري. بعضې کسان دی چې امکان لري په دغه حالت کې زیاتره وخت چې هوا ګرم شي، وګوره زموږ تاسو وجود تقریبا شپېته تر اویا فیصد مایات در مثلا د اوبو نه تشکیل شوی. مایات د وجود کله یو څوک زیات مایات نه استفاده کوي یا علت دا دی چې امکان کله هوا ګرمي کې زموږ ته ضرورت دی چې د لاس نه تر شپاړس ګیلاسه اوبه باید مونږ استفاده وکړو. یو څه کله دا زوف کې امکان لري فشار پیچیده فشم فشار سقوط شي، په دا حالت بعض حالتونه نور هم دی چې امکان لري هغه په بعض امراض دی، په امراض عصبي امراض دی، مثلا قلبي امراض دی، په خپله فشار علت دی چې بعضې کسان دی علت پیدا کېږي. په هماغه باندې باید تداوي که دوی کوشش وکړي، په اوړي کې څه دی هوا ډېر ګرم دی، وجود زموږ مایات ته ډېر ضرورت لري، کوشش وکړو زموږ زیات مایات استفاده وکړو. په دا خاطر استفاده کړو، امکان یو علت دا دی چې زموږ یو چا یا د یو شخص فشار ټیټ شي او فشار سقوط شي، په هماغه باندې کېږي چې امکان لري زوف شي.
بله، او بل فکر نه کوي چې خلکو ته پکار ده چې کله چې هوا ډېره توده وي، لمر ډېر تود وي، لمر ته ډېر ونه ګرځي، یا که ګرځي هم کوم شی په سر کې خولۍ یا بل شی، فکر نه کوي چې دا هم کومک کوي؟
هو دا خو صحیح دی، کله چې مثلا مر ته ګرځي یا دوی گشت گذار کوي که مر ډېر ګرم وي، و صحیح دی چې دوی که خولۍ مثلا سر کې یا سور کې دا ډېر رول لري، صحیح دی چې مارم تاثیر کوي. مار که هر څومره که ګرځي زموږ وجود مثلا که هغه فعالیت زیاتېږي، میتابولیزم شي، دموږ عمره مایات هم ضرورت لري، چې مثلا ما باید مایات وخورو. خاطر چې مایات د وجود په وړو ژمی کې فرق کوي، مثلا په ژمی کې هغه که څومره چې یو شخص زیات فعالیت کوي، زیات کار کوي، وجود یې هموږ عمره انرژي ته ضرورت لري، هموږ عمره مایات ته ضرورت، ټول ویټامینو ته، بېل ویټامینونه، منرالونه، پروتیني مواد ټول ته ضرورت لري، بېل مایات نه. ته باید دا توجه ورته وشي او د دانه باید استفاده وکړي.
د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر فریدون زدران و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
ترشنه اسمان لاندې
پر کلتوری، اقتصادی او ټولنیزو مسئلو د بحث لپاره د ځانګړې خپرونه هر شنبه په ژوندۍ بڼه د افغانستان د ماښام له او تر اتو بجو باندې کیږي.
اوریدونکو له دې سره د ازادي او اوریدونکي پروګرام هم همدلته پایته رسیږي. لخپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په ترتیب کې را سره مرسته کړې وه. تر بیا مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم. ښه شپه او راځي ولرئ.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال وایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راسته ولای شئ. شمیره ده 00 24 22 14 21.
زدیار پدر دو غم کی شادمان لک گل د پریشان په وخت خندان زدیار زدیار پدر دو غم کی شادمان لک گل د پریشان په وخت خندان لکبل د پریشان او خندا
ورځ د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradiomo د فیسبوک ته پانا ده او په ټویټر کې مو @twitter.com/azadiradio موندل شي. ازادي رادیو هر شیبه لطاف سره. د ازادي میلمه
درنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت ساروانیم د ازادي رادیو د نن ورځې میلمه مو په افغانستان، پاکستان، جرمنی او امریکا کې زده کړې کړې دي او زده کړې د ډاکټورا تر کچې رسولې دي. په زراعت یا کرنه کې متخصص دی. دی په پیل کې خپل ځان در پیژني.
زما نوم ذکر الله صافی د مولانا محمد اسلام زوی چې په 1988 کال کې کاپیسا ولایت د نجراب ولسوالۍ د افغانی او په شغام په دره کې زیږیدلی. ابتدایي زده کړې مې تر پنځمه پورې چې شپږم ته لاړم په د افغانی او په شغام په متوسطه لیسه کې ترسره کړې چې په دغه وخت کې کودتا رامنځته شوه او زموږ هغه د تحصیل بهیر مو ودرېد او بالاخره پاکستان ته مهاجر شو. نو ژالته بیا د مجاهد په نامه باندې د مجاهد لیسې په نامه باندې او د لیسې افتتاح شوه چې اصلاً د جمعیت اسلامي سره تعلق درلود. دوم سمنه مې خپل درسونه هلته شروع کړه او بالاخره په 1988 کال کې د هغې لیسې نه فارغ.
لیسې تر فراغت وروسته مو چیرې زده کړو ته دوام ورکړ؟
تر هغه وروسته یو کال دوه کاله مده کې د مجاهدونو سره مې مرستې کولې چې البته مرستې مې فرهنګي وې. د افغانستان مختلفو ولایتو ته مې سفر کوو چېرته چې مکتبونه ایجادېدل چېرته چې سواد آمیزي کورسونه وو هلته به ما دغه فرهنګي مواد کتابونه دا شیان تهیه کول او په خپله د سواد آوازۍ د استاد په توګه مجاهدونو ته به مې درس ورکوو تر دې چې یو بل پوهنتون د اسلامي پوهنتون جهاد پوهنتون په نامه باندې د حزب اسلامي د خاطر ایجاد شو. په هغې کې مې کانکور کې برخه واخیستله او په زراعت پوهنځي کې کامیاب شو. زراعت پوهنځی مې تقریبا درې کاله یعنی د څلورم کال په درشه کې وو چې هلته د جهاد پوهنتون بیا وروسته د اسلامي پوهنتون په نامه باندې ونومول شو تعقیب کړي او بالاخره په افغانستان کې د ازادۍ دړۍ راغله او مجاهد مهاجرینو مجاهدین بېرته افغانستان ته کډه شول چې په دې وخت کې زه ننګرهار پوهنتون ته راغلم. آخر کال میں د ننګرهار پوهنتون کې د بایزیروتام په پوهنتون کې خپل سر ته ورسو. بالاخره کابل ته راستون شوم. په کابل کې مې هڅه کوله چې په علمي کادر د کابل پوهنتون کې شامل شم خو دا موده لږ طولانی وه. په انکشاف دیهات کې مې کار پیل کړ چې هلته مدیر د سمیع بصری ما لږ په د ژورنالیزم کې هم تقریبا دوه کاله دا کله د جهاد په وخت کې مې د مجاهدینو سره مرسته کوله فرهنګي هلته ځینې دا ژورنالیستي کارونه مې هم کول. بالاخره یو کال یو نیم کال تقریبا دوه کاله مې په دا وزارت کې کار وکړ. بیا د کابل پوهنتون قدر ته راغلم چې د لحلام په قدر کې شامل شوم. یو کال مې نامزدي دوره هلته تېره کړه. بعد یو کال تدریس نه یو برسیه بله وه چې تقریبا رقابتي وه. پاکستان په پخوا د NWFP اګریکلچر یونیورسټي په نامه مسلمه وه اوس ته نه پوهېږم څه شی وایي. په هغې کې مې د ماستری دپاره برسیه واخیستله یعنی رقابتي جیادي ټیسټ کې مې شرکت وکړ. په هغې کې بریالی شوم او بالاخره هلته لاړم او په 2002 کال کې ماستری مې خپله چې تقریبا د فل درجه په درجه پورې وه ترلاسه کړه او بېرته کابل پوهنتون ته ستون شوم.
ښه استاده، کله چې بېرته کابل ته راستانه شوې کابل پوهنتون ته نو د دې ځای په اړه راته ووایاست چې استادي مو پیل کړه، د نورو کارونو په اړه ووایاست چې پوهنتون څنګه و؟
کابل پوهنتون کې مې خپل تدریس ته ادامه ورکړه تقریبا دوه درې کاله. بیا د هغې نه وروسته یو بل فیلوشپ د انډیانا پوهنتون د امریکا د خوا مهم ته راغی. مخکې د دې چې امریکا ته لاړ شو یو میاشتنی یو فیلوشپ د ادوفرز المان دخوا راغی. المان ته سفر وکړ د استادانو سره چې تقریبا د زراعت پوهنځي ډېر استادان مونږ سره وو. التلاړو خو په دې ځای کې المانیانو هم اسسمنت کو لټه کوله چې سره قانون سره کومک کی کوم هم په دې لټه کې جهات او ګوښ خپل تحصیلات ته دام او دیو میاشت نه وروسته بلا افغانستان ته راغلو. په افغانستان کې بیا یو بله لړۍ وه د انډیانا پوهنتون چلته یو دفتر لرو زه په زراعت پوهنځي کې، نو هغوی هم یو میاشت یو سمستر دپاره دعوت کړو چې تاسو پردو پوهنتون ته راشي. بیا پردو پوهنتون ته راغلم. په پردو پوهنتون کې مې د خاورې په ډپارټمنټ کې د استاد سره تقریبا څوم اسسټانټ زه راتلم. هلته مې تدریس وکړ یو سمستر نه تقریبا زیات هلته تدریس وکړ. د هغې تدریس نه وروسته بېرته افغانستان ته ستون شوم. په افغانستان کې څون زیات فعالیت مې کوو او بکګراوند مې دومره د افغانستان تا ته معلوم دی چې د هجرت په دیار کې پوهنتون لوستلو تحصیلات کول او بیا د یو پرمختللې نړۍ سره رقابت کول، د پرمختللې نړۍ د استادانو سره تدریس کول آسانه کار نو. خو لله الحمد ټول چارې په بدلتوب سره مې ترسره کړې. نو بیا دلته یو بل پروسه شروع شو د جرمن اکاډمیک ایکسچینج پروګرام په تحصیلات علی کې یو دفتر لرو. ده دې دفتر ته د زراعت د پوهنځي ټول استادانو ته دعوت ورکړي چې تاسو راشي که څوک علاقه لري چې خپل تحصیلاتو ته ادامه ورکړي، نو تاسو کولی شئ یو انټرویو وکړئ. بعد هغې نه تاسو کولی شئ موږ به بیا خپله تصمیم تاسو ته اعلان کړو. نو هلته شرکت وکړه. آخري کس ما لله الحم هغې هم د زما انټرویو سمه تقریبا ارزیابي هغې په زړه وه. او بعد دوه کلو یې راته بیا اعلان وکړ چې تاسو خو بریالي شوي یاست، کولی شئ خپل دکتورا په المان کې ترسره کړئ. بیا دوه کاله بعد کله چې امریکا نه بېرته راغلم دا زنګ ما ته راغی چې تاسو راشئ خپل اسناد تکمیل کړئ او تاسو قبول شوي یاستئ دې پوهنتون ته به راځئ. هغې نه وروسته خو په همدې جریان کې خپل دغه تدریس او علمي مقالو باندې کار کول او تحقیقات مې هېڅ داسې کوتاهي مې پکې رانه وسله. خپل کار مې کوو د ځوانانو ته. بیا موافق شوم لاړم المان ته مې سفر وکړو. په المان کې پنځه کاله راته وخت راغی تاسو خپل دکتورا تکمیله کړي. الحمدلله الحمد خدای په مرسته په درې کلو کې مې خپله دکتورا بشپړه کړه او بېرته افغانستان ته ستون شوم. خپل تدریس ته مې ادامه ورکړو او په دې دوران کې ډېرې زیاتې مقالې مې لله الحمد لیکلي. یعنې دومره چې باید زیاتې مې لیکلې وي د ځینو ستونزو او مشکلاتو له امله چې موږ کابل پوهنتون کې مجهز لابراتوار نه لرو. کله به مې چې ارقام جمع کړل یا هند ته یا پاکستان ته، بیا هم د هغې مصارف به دومره ګذافه چې هم نه پوره کېده. خو د خپل معاش نه مې د خپل شخصي پیسو نه مې کوشش کوم چې دا نمونې تجزیه کړم او مقالې به پرې ولیکم. لله الحمد موافق شوم مقالو ته مې خپل ادامه ورکړو، خپل کار ته مې ادامه ورکړو. دا رتبې مې نورماله توګه باندې د پوهیالي وروسته پوهنمال شوم او پوهنیال شوم. پوهنمال شوم بالاخره پوهندوی او پوهنی رتبه مې په کابل پوهنتون کې واخیسته. تر په لنډه توګه چې تر تقریبا 2021 محتله پورې کابل پوهنتون کې استاد وم.
تاسو ویل چې مجبور شوی د شوروي اتحاد له یرغل وروسته مجبور شوی چې پاکستان ته هجرت وکړي. په دې اړه راته وایس هغه کلونه مو په یاد دي، څه ډول خاطرې لري له هغه وخته؟ ځینو لپاره دغه هجرت ډېر تریخ و، هلته بیا ډېرې سختۍ تیرې کړې دي. تاسې د خپل ژوند او د خپلو خاطرو په اړه راته وایس.
کله چې کوزتر رامنځته شوه په منطقه کې په ظاهره توګه سلامت صاحب صادق منه ته وایم موږ خوشبینه وو چې ولاته تحول راغی، کېدی شي دا تحول د افغانستان په قید وي، اما متاسفانه دا تحول ډېر معکوس شو.
کله تاسې له کورتا وروسته مهاجر شوئ، دا د مهاجرېدو خاطرې راته ووایس چې هلته څنګه شرایط ول؟
نه زه به تقریبا په یو استثنایي کیس کې وم. کله چې زه پاکستان ته لاړم ما سره د خپل فامیل غړي چې ماما مې و نیا مې وه، زه تقریبا لږ د نورو مهاجرو نه متفاوت وم. زه اسودم کور ملر د نور ماجنور سره مې چې خپلوان غړي مې دې سره مې ژوند کوو په لیسته کې شامل شوم. ولې د مک تحصیل په دوران کې د فخر بشارګۍ سره ډېر زیات مخ شو او بیا هم کوشش هم کوو چې سره کوم دا 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 ترینګړې یا د ترینګړې ژوند ځان ته سم کړو او تحصیل ته ادامه ورکړو. دومره زیاتې ستونزې په مجرت کې ورسره مخ نه شوم، مستقیمه خپل تحصیل ته مې ادامه ورکړه. نو تر جوزا کله چې جوزا آخر به کېدله مکتبونه به روښتېدل او موږ به بېرته د جهاد ډیپو ته راتلو یا به وطن ته راګرځېدلو. ما سبسه مخکې ولې چې په فرهنګي فعالیتونو کې به خودم کتابونه به هم راوړه، یو څه به هم راوړه د نور کوم کسان چې په دې منطقو کې دولت لاسرسی نه درلودل او آزادې منطقې وي د دې سره مو مرسته کوله. د هجرت په موده کې دومره زیات نه کړېدلم او هجرت کې تقریبا کوم آسوده وم او خپل تحصیل مې په سمه توګه ادامه ورکړ.
او بیا چې بېرته خپل وطن ته راغلی څه ډول احساس مو کوو؟
کله چې بېرته وطن ته راغلم اول خو ما ته هر وخت به راتلم په دار افسدګانو کې جبهاتو ته به راتلم د مجاهدونو سره د کومک دپاره، ولې کله چې د ازادۍ وخت نږدې شو نو موږ ته داسې یو خوشحالۍ راغله چې موږ فکر کوو چې موږ دې دنیا ته نوي وزېږېدلو. تاسو فکر وکړئ چې هر څومره سړی ښه وسیږي په مهاجرت کې احساس د فقر کې احساس د ذلت کې احساس لدې واړ د وطن دا سړی په مورال پر ډېر منفي تاثیر لري. کله چې ازادۍ وشوه هغه سیاسي پروسې څه کوي چې څه رقم خلکو ترې ناوړې استفادې وکړي، ولې موږ دپاره نوی لمر و چې موږ په ژوند باندې راوخته او یو اویا هم کولو. موږ ولې چې اوس به ازادي شي، اوس به یو اسلامي نظام جوړ شي او کوم چې داسې وعدې موږ ته شوې وې د مجاهدینو د رهبرانو دا د جهاد ارمانونه به موږ بیانول چې داسې نظام به وي، داسې ارامي به وي، لاسوانه وقت به شي، د بهرني یرغل به ختم شي او داسې یو ښه اسلامي نظام به وي. په دې خوب باندې موږ ډېر خوبونه لیدل، ډېر زیات خوشحاله تاسو یقین لري سروان صاحب چې کله دا رادیو مې نیوله په رادیو کې وویلې چې ازادي مو مبارک شه، ما به یو ناڅابي غږ کوم چې قربان قربان قربان. یعنی دې دومره احساس نه یوازې زده چې دا څه محصلین وو څه متعلمین وو، په یو ناڅابي به دې الله اکبر غږ وکړو ډېر خوشحالۍ سره چې موږ وطن آزاد شو، موږ بېرته خپل وطن ته ځو او انشاءالله خپل وطن ته به خدمت کوو.
بیا چې په کابل پوهنتون کې تاسو استاد شوئ، دغه وخت راتوست استادی تاسو ته څنګه ښکارېده؟ له دې کارمو خوند اخیست، لذت هم اخیست، ځکه چې هغه کارونه ومن خلکو ته روحي خوند ورکوي چې فکر کوي چې نور ته کار کوي، خدمت کوي.
د کابل پوهنتون کې زما د دندې پیل تاسو فکر کوئ سرماسه داسې مې فکر کوي چې زه داسې یو دنیا سره مې تعلق پیدا شوی دی چې په هغه کې ټول امید دی، خوشحالي ده او هیڅ کله داسې منفي خیال ما ته نه راپېښېده چې زه به داسې فکر وکړم چې افغانستان به کوم اړخ ته ځي کوم اړخ ته به ځي. ځوانانو نوې هیلې وې، نوې ارزوګانې وې او هڅه مې کوله چې باید د دنیا د فکرو یعنی د نویو تحقیقونو ته لاس واچوم، نوي معلومات راټول کړم تر څو وکولی شم خپل ځوانان په دې نوې پروسې باندې د ترقۍ خواته د انکشاف خواته سوق کړم او د دې سره مرسته وکړم او خپل ځان ورسوم. ډېر زیات هڅه مې کوله ځکه چې ما په پاکستان کې چې درته وویلې چې موږ د پوهنتونو سره په تماس یو او نورې نړۍ سره چې تقریبا د انټرنټ دونه سهولتونه نه، خو بیا هم چې فکر کوم چې تحصیل څومره ارزښت لري، پیشرفت څومره ارزښت لري، یعنی خپل هېواد کوم خواته وړی شو، په دغې هیلو ارمان باندې په کابل پوهنتون کې ډېر په خوشحالۍ باندې ما خپل کار شروع کړ. ولې متاسفانه یوه مسله په کابل پوهنتون کې وه، کابل پوهنتون باندې څوارلس کلنه دوره تېره شوې وه، ذهنیتونه دونه چې زه فکر کوم زموږ په وړاندې دومره سم نه وو. نو کله به چې بحث کېده دغه د هجرت مسله به راتله که چېرته به څومره وړتیا مې به لرودله چې زه یو موقف واخلم، دوی به درته راته د هغه په هغه سترګې کتل دا خو والا جهادي دی او دا یعنی د جهاد کې برخه هستی ده، دومره زیات به د دې دپاره د علاقې وړ سړی نه وم. او هر کله چې ما هڅه کوله چې زه پیشرفت وکړم لږ درستودو سره مخامخ کېدلم، یعنی داسې زما د پاره خوشبینی موجوده نه و. لنده دا درته وایم چې کله دغه د کرزي نظام هم راغی دلته سیستم جمهوریت شو، سیستم دموکراتیک شو، نو دلته انتخابات شو چې باید د فاکولټي رئیسان ټول باید دغه شي دا په انتخابي شکل باندې وټاکل شي. داسې یو سیستم راغی چې دغه پخوانی نظام کسانو دوباره دغه ټول ریاستونه تقریبا مونږ دوه نوي ډپارټمنټ او فاکولټي او ډپارټمنټونه مونږ درلودل څه چې هغه کسان د تېر نظام خلکو هغه ټول بېرته په خپل باندې راغلل په ښه موقفونه ترلاسه کړل. ولې دې وخت ته کتل چې دا وخت د دوی سره څه رقم برخورد کوي په اداري سیستم کې د ستونزو او مشکلاتو سره مخ وو. لږ تعصب لږ زموږ په وړاندې لږ زیدیت موجود و، نو کله چې دا ټول رئیسان ترمنځ ده هغه ښه خبرتونه چې براتل ټول د دې شول.
استاد صاحب اوس مو اراده سره منظور مو لکار نه ده خپلو اکاډیمیکو چارو ته دوام ورکوي او که غواړي په کوم هیواد کې مهاجر په توګه ژوند وکړي؟
دوست مال د پاره زه د کومې دندې په لټه کې نیم. زه په خپل استادم د کسل په پوهنتون کې خپل دندې ته دوام ورکوم او خپل اکاډیمیکي چارې تعقیبوم. هغه تحقیقونه چې ما په افغانستان کې ترسره کړي لله الحمد هغه موافق دي او هغه څه کوم چې هغه نشر کړم او ورسره نوي تحقیقونه مې کړي دي په لاره چې ودی دي چې اوس یې په غربي افریقا کې ترسره کوم او همدارنګه کېدی شي یو برخه په ایران، پاکستان او په هند کې هم ترسره شي. دا تحقیقونه د افغانستان تحقیقونه جلا دي او زه هڅه کوم چې خپل ځان په اکاډمیکو فعالیتونو کې بوخت ساتم او اصلي هدف هو تاسو ما مخکې ویل چې اصلي هدف مې خپل وطن دی، خپل خلق دی، ولی خدمت نور نړۍ ته، نور بشر ته هم زما عبادت دی. ځکه تعهد مې کړی دی چې خپل دا کار به کوم. د اوس لپاره استاد یم، خپلې چارې په منظمه توګه په خپل مسلک کې د المان په پوهنتونو کې ترسره کوم او راتلونکي به وګورو کې چېرته زمینه یا شرایط مساعد شو چې خپل وطن ته لاړ شو بېرته به په خوشحالۍ سره لاړ شم، خپله دنده به بېرته هلته درسره ونیسم. بیا ولې کوشش هڅه به دایي چې دغه تعصب دا تبعیض باید کم شي، افغانانو دپاره باید لږ خلاصه شي، متخصصو کدرونو دپاره باید لږ احترام قایل شي. هدف مې دا نه دی چې داسې احترام چې موږ دپاره تشریفات ونیسي، موږ دپاره موټران ګل پوشکي، نه، موږ دپاره مسئول د ژوندانه زندګي، زموږ ابرو عزت دا باید خوندي وي. د چا نه زیاته تمه نه لرو. موږ پوهیږو چې افغانستان څه رقم وطن دی او څه رقم دا سیاسي بهیرونه بدلیږي او رابدلیږي. د تشریفاتو تمه د چا نه لرو. موږ صرف د خپل ژوند د ادامې دپاره چې په مسئولنه فضا کې خپل ژوند ته ادامه ورکړو، هغه معاوضه چې معاش ته ویل کېږي دا جوګو معاشونو تقاضا هم نه لرو. موږ ته د وطن خوشحالۍ، موږ ته د ځوانانو خوشحالۍ معاش ده، موږ ته عزت رابخي، موږ د ژوند د خپل خوند اخلو. دا چې ډېر معاشونه اخلو په نورو هېوادو کې موږ کار کوو، دا موږ دپاره سمه نه ده. ولې دا کوم طبیعي چې دی لري باید دې باندې یو تجدید نظر وکړي، باید په دې فکر وکړي. او بل دا چې کار آل د کار ته سپارل د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا هدایت دی، دې باید دې ته لږ توجه وکړي چې کار باید هر کار ته وسپارل شي. سمه ده، قهرمانی دې راوړه، ستا په خوله باندې افغانستان د اشغال نه خلاص کړ، په شمشیر راغلي. ولې موږ هم اهل د منطقه او عرفان یو، موږ په دې ټولو خبرو پوهیږو چې څومره ستا دا وینا، څومره ستا دا ادعا پر ځای ده او څومره نه ده. موږ په دې باندې ټول پوهیږو. نو څه خیر دی چې څه دې کړي هغه دې ستا وي او د افغانستان کدرونو ته باید خپل ځای وي، د افغانستان متخصصینو ته باید خپل ځای وي. هغه لاسته راوړنې چې موږ په شل کال جمهوریت کې ترلاسه کړي دي، جمهوریت وکه اشغال وکه هر بلا و، موږ د چا سره په اشغال کې مرسته نه ده کړې. موږ د افغانستان د طبیعت دپاره کار، موږ د افغانستان د اقتصاد دپاره کار کړی، هر چا چې کار کړی. متخصصینو تعهد دا دی چې هغې باید د افغانستان ملي اقتصاد ته باید نظر وکړي، باید خلکو دپاره د وسا ژوند، یعنی مسئولیت غذایی چې موږ ورته پارزانه باید کافي اندازه په صحیح توګه خواړه ټولو هیوادوالو ته ورسیږي. د خپلو منابعو نه په مؤثره توګه باید ګټه پورته کړو، خپلو منابعو نه باید مؤثره توګه استفاده وشي. دا چې ته بهرني متخصصین غواړې او خطر د اشغال د خاتمې خبرې کې، دا په خپله یو نوه بله د فرهنګي اشغال دپاره زمینه برابرول دي، او هیله لرم چې دته باید توجه وشي. موږ ډېرې سختې ګالیلې دي، ما د هجرت خبرې ډېرې زیات ونه سپړلې، یعنی بیا هم زه تقریبا په سهولت کې وم، د فامیل حمایت را سره وو، خپل تاثیرات مې وکړ. ولې هجرت ځان ته د ناامیدۍ څپې لرودلې، د هجرت ځان ته مثلا هغه مسؤلیت چې موږ په خپل وطن کې لرو، هغه ویاړ چې موږ خپل وطن کې لرو، هغه وقار چې موږ په خپل وطن کې لرو، هلته نه درلوده. ولې هدف مو ټاکلی وو چې تحصیل دی، تحصیل دی، تحصیل دی، لله خپل هدف ته ورسېدلو. اوس هم ټولې لاسته راوړنې به مې د افغانستان په نفع وي، ټولې لاسته راوړنې به مې د بشر په نفع وي، او کوم ریکارډ چې اخلم هغه بیا د افغانستان ویاړ دی، بیا د افغانستان افتخار دی. خپل وطن نشي میرولی، خپل خلق نشي میرولی، او تر څو هغه چې وسم وي د خپل وطن سره درېږم، د خپل خلقو سره مرسته کوم.
انسان په ژوند کې ځینې په زړه پورې خاطرې لري چې شایي نورو ته هم په زړه پورې وي. که داسې کومه خاطره لرې له اورېدونکو سره یې شریکه کړئ.
سلمان صاحب، محترم، خاطرې ډېرې لرم، خو یوه دغه د جهادي خاطرې یادونه به وکړم. هغه دا و چې کله د مکتوب وخت نږدې شو او رخصتیان هم ختم شي، بېرته پاکستان سفر کو، ځکه زموږ لاره دغه سروبي لاندې په هغه باندې وه، په شهیدان یو منطقه ورته وایي، په دې به تېرېدلو داسې پاکستان ته بدلو. ما سره مې کشر ورور مو، کله چې دې ساحې ته ورسېدلو دلته روسانو کمین وه، او چې کله په دې سیند غاړه باندې کمین ووه، او د کمین وروسته بله لاره موږ نه لرودله، شاته نه شو تللی، دېخوا هم نه شو تللی. نو دا کتلم چې ټانګونه د روسانو لاړو، بالاخره موږ آهسته آهسته د دې سیند نه پورې وتلو، او د هر خوا نه به د دې زخمیانو غږ راته چې کومک، او موږ په داسې حالت کې وو چې اصله هېڅ کومک هم نه شو کولی. او بالاخره دې غره ته هم دې تورغه ته هم مخه کړه، او کله چې یو وخت ورسېدلو نور په ځان نه پوه شوي. نو زما دې په چانته کې لږ ذره ډوډۍ وو، د کور نه ته څه شیان جوړ کړي وو چې زه باید د سفر داسې خوراکي توکي وو چې باید وی خورم. نو یو وخت کېږم چې مر ډېر جګ شوی دی، شپه را باندې ټوله تېره شوی ده، خو دا شاته دا چانته مې ګورم چې پاکه خالي ده. دا نو کوم بل حیوان راغلی ده، دا ټولې رانه خوړلي، خو ماته څه نه دي ویلي. او بله جالبه خاطره مې، سلمان صاحب محترم، کله چې دا محصلي دوره مې شروع شوه، چون محصلي دوره په هغه وخت کې هم د دې حکومت اسکالرشپ مالرشپ هېڅ نه وو، چون په رقابت باندې تلی، نو د دې د فیس د برابرولو دپاره ما واخیسته، د کور سامان مې ټول خرڅ کړ، څه چې مې درلودل تلویزیون و که څه شوي دا مې خرڅ کړ، او څو روپۍ کلدارې مې جوړې کړې چې لاړ شم هغه د پوهنتون فیس ورکړم. خو لاړم، خپلوان مې په فقیر آباد کښې شپه مې دې سره وکړه، په سبا یې غوښتم چې لاړ شم پوهنتون ته پیسې ورکړم. کله چې موټر کې کېنایسېدلم، دا نږدې نیمایي سفر مې کړی و، یو وخت چې د نگران راځي ما ته کرایه راکړه، چپ ته چې لاس نوم هېڅ پیسې نشته. نو په دې وخت کې ټولې پیسې د فیسو هر څه مغې کې وې، او بله داسې وسیله مې هم نه لرودله. نو په دغه حالت کې چې جب کې مې پیسې نه وې، او داسې خولې را باندې راغلې، او د ضعف حالت را باندې راغلې، چې دا هم زما ډېره کمزوري وه. او بالاخره موټر ته مې ویلې کوز مې کوي چې همالته کوز شم، دا بده خاطره. او د دې په وړاندې بیا بل د خدای نصرت را سره او چې هغه کله پوهنتون کې یو دوه هفتې وروسته یوه خارجي راځي، په تالار کې ټول افغانان غواړي، او زه زما اوږده ږیره وه، زه آخر سر کې کېنستم، څه فکر کوم چې ده به ما ته توجه ونه کړي. خو دا محسنونو سره هغه کوو چې تاسو افغان مهاجر یاستئ، تاسو سره به موږ څه کومک وکړو، سکالرشپ درکړو، چای درکړو، چای درکړو. په آخري لحظو کې ما ته فکر شو، ما ته ویلې کولی شي چې تاسو سره یو عکس واخلم. ما مالول نه ولې ته څنګه راغلی؟ ما ورته ویلې ما زه خو کابل پوهنتون کې استاد یم، دلته راغلی خپل مقصدی کوم. ولې څوک تا سره مرسته کوي؟ مال مرسته څوک نه کوي، هغه خپل مصارف په خپله برابرم. صرف زما نوم یې واخیسته او بس لاړ. څو وخت موده بعد زه سخت اقتصادي ستونزو سره مخ وم، یو زنګ ما ته راځي، راته وایي چې داف اسکالرشپ تا ته پاره منظور شوی دی، او راشه د چا تر بنک نه پیسې واخله. تا ما دپاره د ژوند یو بله
ډېره ستره خاطره وه چې نه راته چا وعده کړي وه نه بل نه بل. نو ما ته زنګ راځي چې راشه دولس زره کلدارې ته راغلي دا وخت چې هغې سره ما خپل تحصیل هم مخته یوړو فامیل سره مې مرسته وکړو.
ډېره مننه. پوهان ذاکر الله ساپی و زموږ د دې ورځې میلمه. له تاسو ډېره زیاته مننه پوهان صاحب او له تاسې اورېدونکو هم منندوی یو.
دلے دے حغم منزل منزل ترسي دلي دي هذا منزل منزل ترسي دلي دي
ازادي راډیو څلور ویشت ساعته له تاسو سره ده.